امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټوکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن ومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولی دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلې. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 درې وهل شوي او په 5 تنفیزي بند هم محکوم شوي دي. ولمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو، طالبانو د نورو کلونو پرتله سږ کال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شو د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس پرون چهارشنبې لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالره د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب نه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی ویلي، په ټول نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هرو 501 له تبعیض سره مخامخ وو. د سازمان وړاندې ویلي، موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بېلابېلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبې وویل ایران له اسرائیل سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل، د مسکو لخوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیل له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیل پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي او کنه وویل، د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بیپلوټ الوتکه کارولې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. دریمه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي
زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړل دي، ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې رانی چارواکي ورته دا تهران په ګډون د ایران له خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واوري چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا.
لا دې سربیره درته نور راپورونه هم لرو که چیرې وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید ویې نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبې روټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي دي. دا دغو چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سونتوکو رسوونکي امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېرې جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمېر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دی. که څه هم روښانه نه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکېلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانې له خپرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبې اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوي وایي چې اوس جګړې رئیس سر کړي دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له خارونه ووزي. ورزونور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلبا سے پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتې ویل چې رزم دفتر کفالت ته چې ونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقوقي ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلامل چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینه کې د تهران هست مهاجرینه
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خار ووزی او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خار ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې د ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خار ووزي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوي لمه کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د په پام سره چې بشري ناورین له هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په غیلام کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د غیلام په ټکو پیران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوې دي. په دوام کې راغلی چې د اروپای ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې څښاک اوبو ته د لاسرسي روغتیا حقوقي مشورې د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. پیلمیه کې د اروپای ټولنې د بحرانونو د مدیریت برابري او چمتووالي کمیشنرې مشري حاجا لهبی په حواله راغلي چې اروپای ټولنه دغه شان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپل ټولنیز کیسه لري.
د لمیا د لوړپورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپای ټولنې په کوربتوب د جون میاشتې په شپاړسمه اوولسمه نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره له 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوې او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړپورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 3400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختی مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یو ان وومن پیو راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خپره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو کار او مسلکي روزنې له حقه محروم دي. د راپور چې سه شنبه د جون په 18 د افغانستان د 2024 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خپور شوی په کې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. پر راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښایي چې 86% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښایي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپله واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلي سیما باحوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي. افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ د هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 27% ښځې د کاري ځواک برخه ده. په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نخودو له شرط ازادي راډیو ته وویل
ځنه افغانستان د تای 4 سال مو بسیار
افغان میرمنو په دې تیرو څلورو کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سخت ځورېدلي چې جبران به کلونه واخونی سي تر څو افغان میرمنې یو ور بیا آرام ژوند تستنی شي
کلی قرار داشته بشه.
د ننګرهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې ورسره بل سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورس په ورس خرابېدونکي دي. ورس په ورس خرابېږي. په خزو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ځوان کې البته مثبت تغییرات نرازی نور هم منفی تغییرات رازی
د ختیز لغمان یوی وسیدون کی چې دی هم نه غختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید طالبان حساب ورکول ته اړ کړي
نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید جدي کار وکړي هغه څوک چې له دوی څخه د حقونو اخیستل دي په هغوی باندې دی او فشارونه وارد کړي
دا په داسال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې لامل په دې هیواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خپل راپور کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هیوادونو کې د خزو حقونه هم زیانمن کړي دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د خزو ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر یو میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري تاسو کولای شئ چې اوس د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ azadiradio.com ته ورشي حل تاسو مخ پر پانه باندې مستقیما د ازادي رادیو پر وب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ تاسو اپ سٹور اپل سٹور ته ورئ او لاغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور شاته زموږ خبرونه واورئ همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک یوټیوب او نور چینلونو هم موږ تعقیبولای شئ اوس مرزو په پلازمینې کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغه ملیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده ورپسې ساسي پیغامونه
اوبه د ژوند سرچینه خونن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبه هم تروشي شوې دي هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاوالدین یا دالمان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل صادرلو یعنی داسې څو سه ګرارې درلودو او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بو کېده یو مشکلات دی وو ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دغه اساس موږ درلوده دغه وو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو وکي مجبور شول چې بیا یو دوه متر کته لاړ شو او سوسی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهلی سای تقریبا سلویخ متر کیندلی
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانی یوازې 15 متره جوړې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سیو سایډ لوټ سی ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردان دي د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي
سلويخ متر سم وهلي و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلي د غم دغمره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناس یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې با کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لاس کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړ ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغه کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به چې ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه وي چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغه سي ناستې معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سي ناست وي. که دا کسان لري سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کېږي، دا خو ما فکر سره ښه کار نه دی. څنګه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوي له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کوم ستوندو سره مخ کیږي، ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ول سره مساوی دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساواتو د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمنی نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که خ مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار د کی دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوی دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما رب شو مرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دیخوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکوي خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي ځان جلا کړي یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغوی د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوی ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوخې نفقه ورکي د خوخې ژوند ورکي نو بیا دا سړی بهتر دی بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې د په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې د په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانه دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلان کې دین میرا لبستې دوه کتابونه نه غه نه لري دا ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلان کې نه چې دوه څورې دي دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګ دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد د مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونه به څه زده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثناء د څه کور نشته چې په هغه کې د خزه او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال و مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدې یا د مور احترام کوي، وای دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتر سړی دی، که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وای وګوره دغې له ورور وای. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خاصه دې د اوسته وګوره. یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هم هغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق څه چې الله پاک هغه ته لیکلی وغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې لیدل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپلې مېرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا د خو خپل مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپوهوي چې خپل مېرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه سې ژوند تیر کړی وي، اتر دغه سې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه، بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سے ماشاءالله تا دل خجوان تیر کړی دا واقع دا هو دلته عمل لکه من ګوري. نو بیا برته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ د جنسنګ انرژي په چره وړه دا موږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هته را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چانه کې خود دلته د مور او پلار نه یا د مشر رور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیر وړي. نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که دوی دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کیږي او ټول په عمل کیږي. په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زیم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د دې د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای به دا زه ومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل قدرت سره
خلاصي کی
لدی ورسته به داستون ز څومره نورم زیات سی زکه افغان جونې نس کولای درس و یغه مرمنې چې کاری درلوده وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داستون ل بخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره دا نورم زیات دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې ته غوړی دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټی تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نه ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هیدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او په هیدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې اوس خلاص شوی دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی په هیدلې دي د خپل حقوق لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهیدلو دروازې بندې کی او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونیسي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غالي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوري بلکې د خپل اولاد وګړي د ساسي فامیل دی د ساسي کور دی د ساسي د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله ک نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشې نو رانه وته کور کې عائشې غوښه ولګو یعنی غوښته دا چې عائشې باندې غوښه کې یا کې دې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ د غوښه نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې عائشې او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه ک ابو بکر لای چې ول ابو بکر پلارو چورته چې ته د حق نه رجسمه په مرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه رجدي باندې خوشونتو کې د اسما مرمنه کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غا کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانه زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کې مطالعه دي کې او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډي ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نور خپل فرش پر سر اخیستی په سوزانو کې